Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان د بشری مرستو صندوق د ترکیه د 15 لک ډالر مرستې خبر ورکوي. د صندوق د چاشمې په ورځ په خپل اکسپانه د انقره له دې مرستې مننه وکړه. صندوق وایي دغه پیسې د ستنو شویو کډوالو او داخلي بې ځای شویو کسانو په ضروري اړتیاو لګول کیږي. دغه ځانګړی صندوق د ملګرو ملتونو لخوا تأسیس شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي په روان 2026 میلادي کال کې شاوخوا 21.9 میلیونه کسان په افغانستان کې مرستو ته اړ دي. اوچا زیاتوي چې د دغه شمیر خلکو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د سوالګرو د راټولولو د لړۍ د پیل راهیسې په مجموع کې د کابل ښار تقریبا 15,000 سوالګر راټول کړي دي چې په دوی کې 8,000 کسان د مرستو مستحق او 8,000 نور حرفه‌ای سوالګر پیژندل شوي دي. د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر د چهارشنبه په ورځ وویل چې مستحق کسان 3 میاشتې ته معرفي شوي دي او هر میاشت د بانک له لارې ورسره نقدی مرسته کیږي. اعلامیه زیاتوي چې ځینې دغه سوالګر د تداوی لپاره روغتیا وزارت او ځینې نور د کارموندنې لپاره د کابل ښاروالۍ ته معرفي شوي دي. تر دې مخکې کابل کې وشمیر سوالګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر اوسه کوم مرسته نه ده ترلاسه کړې. د طالبان حکومت په 1400 لومړي کال کې سوالګري منع کړه او په بیلابیلو ولایتونو کې د سوالګرو راټولول پیل کړل. فقر او بیکاری د سوالګري عمده عوامل ګڼل کیږي. د اروپایي اتحادیه د غړو هیوادونو سفیرانو موافقه کړې چې د ایران پر یو شمیر چارواکو د ورستیو مظاهرو په ځپلو کې د ونډې له امله بندیزونه ولګوي. دغه لاریونونه چې د روانې جنوري میاشتې پیل کې ټول هیواد ته وغځېدل د حکومت لخوا په مرګونو اقداماتو وځبل شول. د اروپایي اتحادیه هیوادونو په هغو ایرانی افرادو او ادارو هم جلا بندیزونه تصویب کړل چې په اوکراین کې د روسیې جګړه کې مرسته کړي. دغه بندیزونه چې د شتمنیو کنګل او د ویزو بندیز پکې شامل دي د چهارشنبه په ورځ د سفیرانو لخوا تصویب شول او تمه کیږي چې بهرنیو چارو وزیران به د پنجشنبه په ورځ رسمن لاسلیک کړي. ایران کې وروستي لاریونونه د دسمبر په 28مه د اقتصادي ستونزو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایرانی ریال د رالوېدو له امله په تهران کې پیل شول. وروسته یې د حکومت ضد احتجاج بڼه غوره کړه او لمنې ټول هیواد ته وغځېدله. د دغو لاریونونو د ځپلو په ارتباط په کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی او 14 نورو چارواکو بندیزونه ولګول شول. ویل کیږي چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې زرګونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2026 کال د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د تمریناتي لوبو مهالویش سره سم راتلونکي اونۍ سکاتلند او ویست انډیز سره لوبي کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د چهارشنبه په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د افغانستان او سکاتلند د ټیمونو ترمنځ شلوریزه تمریناتي لوبه د سلواغې په 14مه د دوشنبه په ورځ او د ویست انډیز په وړاندې لوبه د سلواغې په 15مه د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د 2026 کال د شلوریز نړیوال جام لوبې د هند او سریلانکا په کوربتوب د سلواغې په 19مه پیلېږي. او په بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال جام د لوبو په ترڅ کې نن پنجشنبه هم څلور سیالۍ ترسره کیږي. لبنان له ویتنام او جنوبي کوریا له عراق سره لوبيږي. د غراز د کویت ټیم تایلند او په یو بل لوبه کې قرغیزستان له انډونیزیا سره مخامخ کیږي. پرونیو لوبو کې د افغانستان ټیم سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د ازبکستان او تاجکستان ټیمونه 0 په مقابل د 0 سره مساوي شول او د ایران ټیم ماليزیا ته 4-1 ماته ورکړه. د غراز د جاپان ټیم استرالیا ته 6-2 ماته ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د دغه جام په سیالیو کې خپل دوهمه لوبه د جمعې په ورځ د ماليزیا سره کوي. افغانستان د جام په څلورمه ډله کې سعودي عربستان، ماليزیا او ایران سره دی. د آسیا د فوتسال د جام لوبې د 14 ټیمونو په ګډون د سلواغې په ومه په انډونیزیا کې پیل او د همدې میاشتې تر 13مه دوام کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا او احترامات می قبول کی قدر منو او خوږه بل لیز د کون کو زبرشنا غم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول قدر منو او زړه تیر د کون کی برتروغ جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بوم پتن وی درونه او بل لیز د کون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیا او اوم ټوکې کتاب سلام لوستې نو هلا من دیم چې تاسو ټول قدر منو او خوږه زکون کی د لوستر پای پر رسمتي او کی او یوسز دکري قدر منو خوږه د کون کوله که څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د زمکي وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د زمکي د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او پزړه پوری موضوع اړوند بحث لرو نو هله من د اندرنو د کون کوم مخکې لدین چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه د کون کې خپل ځنو سره د جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ خو جوګل لیست د کون و اسهم د لوست پر لور باندې رازوز مرستاسو د نن ورځې سلارم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او همدارنګه طبيعي جغرافیا د کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بهتر 28 صفحې پرې خو جو ګل لیست د کون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت اله لمړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دویم طبيعي جغرافیا دریم وړي سطحې سلارم دشتي دا هغه څلور مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو خو ځکه کوم کو تاسو د ټولو د توجه په هیله په ټولو کې لیست د کوم کو رازو خپل درس پیل کوو زما تاسو د نن ورځې لوست دی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو خو ځکه کوم زده کوونکو د زمکي کوریته کچیر موږ تاسو متوجي وو چې جو د زمکي د حکومت غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي کتب لري او بل هم سویلي کتب لري چې دا په خپل موږ تاسو په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې زمکه د استوا کشه په واسطه سره په دوو برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې یو برخه ته شمالي کتب موږ وایو او بل برخه ته سویلي کتب وایو اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د زمکي ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د اسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو خو شاو ګللی زکونکو زمشګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري کوم چې زمشګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استوال کجستانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې دغه کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیس پاکي خو کې د په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالي هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتر د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالي چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي هم درنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواته وچ د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري کچېره تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد ته متوجه اوسئ د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچ ته لار نه لري چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچ سیمې دي هغه ور باندې راڅرخېدلې دي او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل اند د دغه لریوالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی همدارنګ از موږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځني اسیا تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیدی کرشي چې د ډیورن کرشه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامېسه سوري چې دغه کرشه وس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورن کرشه په رسمیت سره نه پیژندلې همدارنګ زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري همدارنګه درنو او خوږو ګلریز د کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. کچیر تاسو نقشې ته متوجه او سیږي تاسو کولی سي چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترینه څوک چې دی په دې ځای کې په دغه کوچني څوک کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري نو هم دې کبل څخه نور شارونه نور هیوادونه چې دی هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبل څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډیر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوښوز د کونکو اوس هم د لوس په دی برخه کې مراو تاسو د طبيعي جغرافي په حق ولوچی طبيعي جغرافي څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبيعي جغرافي لري. قدرمنو خوښوز د کونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لړۍ ده، د بابا غر لړۍ ده، د سپید کو غر لړۍ ده، د سیا کوغر لری ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لری ده. کچری تاسو د دوه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهورترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونو لری له جملو څخه یو شمیرل کیږي او بل د بابا غر په اړه کچری تاسو اوریدلی ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دوه غرونو لری د وډي سره جوړ کړي او دغه غرونه زمرد د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سموکی موقعیت لري چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډېر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچېره موږ ته دوه سیمې ته متوجي وسو په تو دوه سیمو کې اکثره واوري موجود و نه وي خو هغه سیمې چې یخي وي سړې وي هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کیږي تی په غوسیمو کې اورښتونه ډیر زیات د واوري په پانه سره وي چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخه په واسطه سره دغه واوري بیرته ویل کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي د دې څخه منبع اخلي او هغه خلک زیات شمیر خلک شي دی په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی زو اړتیاو د پرکول لپاره ترې ګټه اخلي او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمکه په خړوبول کې هم ډېر زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو شو قدرمنو زده کوونکو دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستر چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېږي چې یو په خپل یو پر درې برخې ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وي. یعنی زیاته برخه یې دشتي غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم رزو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې سطح وایي زموږ ګران هیواد افغانستان هوارزم کې چې غرونو په مینس کې پرتی دي د خپل شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجي او سیجو سیمو ته متوجي او سیجو هغه هواري ازمکه چې په غرونو کې پرتی دي په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېر تاسو د غرونو جوړښت ته متوجي او سیجو ځینې سطحې ډېرې زیاتې هواري وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې وي ماتیدونکې سطحې لري نو دغه سطحې چې لوړې پرتی وي دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي او د دې ترڅنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړو سطحو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو د پامیر تر ټولو لوړترین سطحه چې د اسیا د لوی وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري چې لوړوالی د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوښ زده کوونکو د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نام سره شهرت لري او د دې لوړې برخې یو برخه د افغانستان په خاور کې هم موقعیت لري. همدارنګ درنو زکون کو زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهم او ارزښتمن هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو خوږو زده کوونکو راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشتو په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي سړول دشتي دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. د څه زموږ ګران هیواد افغانستان سویل ویدیز برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کومه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نیوي پکښې کې، بارانونه واوري زیات نیوي پکښې کې، نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکو سیستان او بکوا دشتی دی چې په دغو سیمو کې موقعیت لري. او زموږ د ګران هیواد نورې دشتی چې دي هغه په خپله د همداب آب دشتی دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتی دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتی دي، او همدارنګه د لیلی دشتی چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتی دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخ هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده، نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوږه او ګلریز د کونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور هایو پیژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو پیژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیه له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو پیژندلې، دشتو په حق مو پیژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسی او سیږي اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې موږ تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې 15 پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به هم دغه 15 پوښتنې په خپل کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهوره غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپیژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګه ډېر لوړ سطح سنويږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترین سطح سنويږي او همدارنګه څومره لوړوالې دي. یو کوچنی نقل به تاسو ټول درنو زده کوونکو ته درکمه چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب کې نوشته کی. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدر منو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله مندې په یو څه پوسیو او سیږي او یو څه مزد کړی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکی له احترامات می قبول کی قدر منو وګړي زکون کو ز پرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس مم د اتم ټولګي جغرافیه مضمون سلام دوستان. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګړي زکون کبره تر او غوړو صحت مند او سری او د صحت جامع وم پتن قدر منو زکون کو زمو راستاسو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوږی کتاب زفاله یو وشته من پهل به تر یو جیش می سپې پري. هم ترنګ قدر منو وګړي زکون کو زمو راستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دله. لمړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوږی، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوږی، دریم د اروپا د لوی وچې د ژمی او نشات په حق له سپوږی. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غوړل زکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پر پای به رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګللې ځکونکو اوس هم د خپل نوې لوس پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ استاد درن ورځې درسي لمړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له څه پوهېږي، نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدرمنو ځکونکو، موږ تاسو په تېرو ورځو لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنې بحیرونو په حق له، د همچنا د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ول. خوشو قدرمنو ځکونکو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 جهش او د 80 درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې درسان قدرمنو ځکونکو، ختیځ لیري نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیري نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیري نقطه یې ده ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیري نقطه یې ده ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو غللې ځکونکو، د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافي وژدوالي چې دي، او وژدوالي له شمال څخه تر جنوب پورې 4400 کیلومتره، او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې 4800 کیلومتره دي. د دې تر څنګ قدرمنو غللې ځکونکو، اروپا له وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د پولې او سرحدونو په حق له معلومات لولو. اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له لوی او په واسطه سره راچا پرسوي. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا له وچې دریو خواو ته او ودی، یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچا پرسوي او یوې خوا ته وچې ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچا پرسوي، چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانهي سمندرګي و، چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانهي سمندرګي په خپل د اروپا، افریقا او اسیا ترمنځ پروتي، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي. نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانی په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې، چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو غوړلې ځکونکو، د اروپا د لوی وچې سیاسي وحیدونو شمېر چې دی وصل به شي ودونو تر سیری، چې د هغوی څخه نه هیوادونه په وجه کې فراتیدی هم په وجه سم کې موقعیت لري. درې برخې اوبدي او یو برخه چې شته وچه ده، چې په دغه سیاسي هیوادونو کې د وحیدونو شمېر چې وو مور تاسو ولوستل چې وصل به شي، نو دغه وصل به شي څخه نه هیوادونه په وجه کې فراتیدی هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو ځکونکو، د سویس هیوادی، د لوګرزمبورګ هیوادی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چې نه کچېرې موږ دې لویه وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کوچني هیوادونه پکې کې موجودیت لري، یا هم پکې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی، مالتان دی، لختان دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده، او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا کوچني هیوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې درسان قدرمنو غوړلې زده کوونکو، موږ تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې درنو ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، اسلند او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داس نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپین روسیه او اوکرين د اوکرين ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هایلند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنې په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولند دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درونه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا د لویو چې د سیاسي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل اوس هم راځو د لوستونکو برخې ته چې پرې برخې کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حق بشپړ معلومات ولولو او په حق به معلومات ترلاسه کړو. هوکدر من زده کوونکو د اروپا په لویو وچه کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د اوبو د کوسندونو متدل اقلیم او پر اورش تشتوالي لامل د صنعت او پوهې پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوی دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاتره برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی د رونو ګلاري سکونکو د اروپا لوی وچې په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډکه ده، شایسته متدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم مت اقلیمی دي، اورشت هم شپه پر انداز سره دي. نو له هم دي ټولو ش عوامل له عمل څخه اروپا لوی وچه یو له هغو چې څخه شمیر کیږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه په کې سره تر سوال کیږي، د کارونو امکانات زیاته کچ سره په کېستا. نو په هم دي دلیل سره اروپا لوی وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر وګړي په کې مشتي. تاسو کولای شي چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا د ریوچی د پوسو غنوالی هم پنشه کولای سي. هم چې نن درنا ګلالیز د کونکو د اروپا په لوی وچی کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو لوی وچ له جمهور څخه شمیرل کیږي او په دې کې هوا هم متدیده ده، خو په دې کې یو شمیر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمیر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دو سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو د اروپا د وګړو زیاده برخه د سندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوه سیمو کې لیدل کیږي. دوم شری سره لدی چې د اروپا لوی وچه د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچه څخه ده، خو د نفوس وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي درنو زده کوونکو د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي، او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاوګل لري چې کوم کو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافي په حق معلومات لاسته راوړل وس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبي او نشاط په حق معلومات ولو. هله د شي تاسو تر دې دم پرې اوس زده کړی وي. خو شو کدر مونږ زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د ژبي او نژاد په حق له څه پوهیږي. د اروپا د لوی وچې د وګړو ډیره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وسمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي درنو زده کوونکو دوم هم په خپل جرمني کومونه جیدا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي، هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغه سیمو کې له دغه برخو څخه شمیرل کیږي. همچنان دریمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلویان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورشتان لري، یعنی د ورشتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسیږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یا هم یوست ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګری خاوري له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځنی اروپا ته لار موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایرلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شاخ چې دي، په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبه باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هر برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهب لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژاد یې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکوم چې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په حق له معلومات بلوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالی خانه ده، له بیا خالی خانه ده، لوی وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته که چیرې غلط دي، او سلوویان زیاته په کومو اروپا یي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ استاذ د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان. شو وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کی. قدر منه وګللې زكون کو ز پرشنا غم پار یو زره هم تاسو ټول ته شرع واس پېما د نه هم ټول کی جغرافیه مس من سلام لوستا اله د چې تاسو ټول قدر منه وګللې زكون کی برات روغ جوړو صحت مند او سری او د صحه چمې بون پتن می درنو زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ ریس مرستا سو د نن ورځې مضمون جغرافیه مضمون دی سلام لوست لرو نه اله د چې تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کی کول سره سکړو او سری او نیو لوستا امر کی ولري ګلولې د کونکوز مرستا سودنن برازیل لوز د لومرنی پاسل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لا سره ورن، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، د دین، نژاد او د کوم په حق له معلومات لا سره او نو تاسو د ټولو قدر منو غوړل لیست کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم. هله د چې تاسو تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوشو قدر منو زده کوونکو، د لوست په پښې بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولول. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمیرل کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشې وختونو کې لیدل کیږي، او همچنان دا لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمیرل کیږي کوم زیات شمیر وګړي پکې کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنې لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل د دې ځکه په دغه لوی وچه چې د اقتصادي زیپوالي پکې موجود دي، نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچې څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچې کې استوګن شي. په دغه ورستنی وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لوی وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنندې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دوی د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شې دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچو زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلې ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دي کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکي. د ابتدایي کرنې له لارې د خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي تشریح موږ او تاسو وایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لوی وچ په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرار ول دي، یعنی د اروپا یانو په واسطه سره افریقا لوی وچه استمرار سره، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ شول چې دغه د مخه دوه څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د ندرلودلو او منتمیت هیوادونو په منځ راوړي و چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغه په خاني کومون څخه استازي توپ کې مینو. دغه یوازنې لامل و چې د افریقا لوی وچې د زیات شمیر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړل او د اقتصادي بحران سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لوی وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو برخې ته. په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا لوی وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه قدرمن زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیه چې د څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هر برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لوی وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لوی وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل شوي دي یا هم تر سترګو شوي دي چې سناسه د دغه شمیر چې دي 4.5 میلیونو کالو لرغونی توب لري او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لوی وچه کې 415 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونو تنو کسانو په دغه لوی وچه کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو 12.2 برخه جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لوی وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخه په سلو کې جوړول، چې د دې لوی وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي وو. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لوی وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیاتې، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسیږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنې کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ تاسو او ټول وپېژندي چې څه دي. همچنان درنو زده کوونکو، بل برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په حق لده. د افریقا د لوی وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په حق معلومات ولولو. موږ تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ورېښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ورېښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دې پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه په کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپل ځمړ ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویه وجه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده، چې موږ تاسو ژبو په حق کله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په حق ده، چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه په کښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 30 لهجو ته رسېږي. یعنې په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنې ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په امید ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري امهری ژبی شامل دي، دویم ساحلی یا هم سواحلی ژبی دي، دریم هم سیمه ایز ژبی دي چې شمیر ډیر زیات دي، او څلورم اروپایی ژبی دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسی ژبی راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبی کولای شو چې موږ تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هر برخه موږ تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانه شوی ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ افریقا لوی وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لوی وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لوی وچو په پرتله سره ورسته یې هم د نن نسیم پیړۍ په پیل کې شوې دي چې د دې څخه د مخه په دې په اړه کې بحث نه وسو. خو د دې لوی وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لمړنۍ ډول چې دی هغه په خپل لاسي صنایع دي، ډېر لمړنۍ بڼې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات سی وی دي. یعنی ورس تر بلی په دې لوی وچې کې پرمختګ راځي، او دی کوشش کوي خپل افریقا لوی وچې کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لوی وچې د طبي منابعو لپاره وسه هم شته منده چې په دې لوی وچې کې د نیپتو سرو زرو الماسو او میسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لوی وچې کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې موجوده ده چې د نړۍ د لوی وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوایي لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزولو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د غنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د غنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځ برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځ افریقا کې، سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په هاشي کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده یادونه مو کوم، لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیا تشریح کوي، دویم د افریقا بشري جغرافیا اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې اوس مو زده کړو اوسېږي تر بل داسې درس پرې د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات می قبول کی قدر من او کولای سکون کو زبرش نغم فار یو زل بهم تاسو ټول ته شرع لاس په ماده لسم ټول کی جغرافیه مضمون 15 لسم لوسته. هله د چي تاسو ټول قدر من او کولای سکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری د صحت چم بم پتن وی درنو سکون کو د چز مرستا سودن ورځې لوس 15 لسم لوستین، او هله من د چي د تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکړی وو سی جاو نن ورځې لوسته پرا امده کی ولري. مخکې لدین چي درنو سکون کو زستا سودن ورځې لوس کله تاسو ټول باید له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړئ. درنو ګلری ز کون کوز مر تاسو د نن ورځې 15 لوست موضوع غانې چې نن ورځ به مر تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی زلزلہ پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات، او هم درنګ د دې تر څنګ مر تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې د یوسل 15 سروشتې می صفحې نه پیل به تر یوسل 8 سروشتې می صفحې پر دی. نو درنو قدر منځ د کون کو تاسو د ټولو د پر توجه او دقت په هله ما هله د چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله لیست کون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مر تاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع چې نن ورځ په موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست د پیل په شیبو کې لمړنۍ موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمې او کلیوالو د خلکو له خلوې څخه د زلزلې نوم اوریدلی دی، خو نن ورځ پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نن ورځ موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژوګلالیز د کونکو زلزلہ د زمکی د مخ لږ مش ډیر لړزیدو ته ویل کیږي، یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپل د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه بڼه باندې د هغې په شاوخوا کې د هغې په چاپریال کې دغه لړزه رامنځته سي خپره سي، نو د زلزلې د کلکوالي او دوام مالی او ځاني خطرات رامنځته کی، ځکه که چیرې دا زلزله په پرله پسې توګه سره سات یو سات یا هم دوه ساته جریان ومونده، دا لړزیدل به په دې ډول سره زیات شمیر ځاني او مالی خطرونه رامنځته کړي، چې د دې له امله څخه به زیاتې ویجاړۍ رامنځته سي او هم چنان زیاتره انسانان به خپل ژوند له لاسه څخه ورکړي، چې باید د پوهنې وزارت لخوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي، هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم کسان ژوند کوي، باید د هغوی لپاره ښه چاپریال چمتو سي، ځکه تر څو چې موږ او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسېږو. په داسې یو ساحو کې، په داسې یو سیمو کې باید خپل ځانونه دپاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسېږو. که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي، باید دغه سیمې ته زیان ونه رسېږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نه سي. درنو قدرمنو زده کوونکو، الله تعالی په خپل کائناتو په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات رامنځته کړي دي، چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند راکړی دی، نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلی سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دی او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات، ستونزې او مشکلات راوستلي دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونیسو، چې مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کیږو، باید د هغه لپاره حل لارې ولرو. نو زلزله چې په خپله د کله چې پیښیږي، دغه زلزله چې د درې ډوله علتونه لري، په کومو حالاتو کې زلزله رامنځته کیږي؟ تاسو که چیرې اورېدلي اوسېږي، زیاتره کسان وایي زلزله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي، نو زلزله رامنځته کیږي. نه درنو زده کوونکو، دا خبره په دې کې نه ده. زلزله چې ده همیشه د ځمکې د تکتونیکي حرکاتو عمل څخه رامنځته کیږي او یا هم د اور غورځونکي لاملونه له عمل څخه رامنځته کیږي. کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکې په داخلي کې شرونه کې تکتونیکي حرکتونه رامنځته شي، یو د بل سره سپاندې شي رامنځته شي، نو په دغه وخت کې زلزله رامنځته کیږي. یا هم د اور غورځونکو لامل له عمل څخه رامنځته کیږي، یا هم د دې تر څنګ د پلونتیکي لاملونه له عمل څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزله چې دي درنو ځکونکو په ځمکه کې د پخوانیو ماینونو شغولو او کیمیکل موادو کارولو سره د زلزلې رامنځته کیږي، چې په ځمکه کې د تکتونیکي حرکتونو د لامل سبب کیږي، چې په دې دلیل سره زلزله رامنځته کیږي او په ځمکه کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې کبل څخه زیات شمیر کسان خپل ورځني ژوند کې خپلې اړتیاوې چشکی وي له لاسه خو ورکې هغه د خپل ویجاړیو سره مخامخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه موږ او تاسو بولو چې تکتونیکي لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکي لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیلابیلو پلټونو پورې اړه لري، یعنی بیلابیل پلټنې یا هم سیرنو پورې مربوط دي، چې موږ پوهیږو د ځمکې مخ د بیلابیلو جوړښتونو څخه جوړ دی او دغه کومي سیرنې چې دي په موازي ډول سره شوي دي. نو له دې کبل څخه موږ او تاسو ویلی چې دغه تکتونیکي حرکتونه په بلابل ځایونو کې مزنی شوي دي او یو له بل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځایه کیږي، نو ځکه په دغه سیمو کې زلزله رامنځته کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی، همچنان د دې تر څنګ افریقا، شمالي امریکا، جنوبي امریکا، انتارکټیکا او یو شمیر نور واړه پلیټونه دي، چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځښت زلزله رامنځته کوي، ځکه دغه دوه پلیټونه چې دي د دغو له قبله څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه په خپل آتشفشانی غرونه دي، چې اور غورځونکي غرونه د جملو څخه شمیرل کیږي. دغه آتشفشانی یعنی یا هم اور غورځونکي لاملونه د په مدیترانه‌ای او د سیسلې او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي، چې د آسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بېلګې چې دي هغه په خپله جاپان کې رامنځته شوي دي، چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي، ځکه په دې کې آتشفشانو غرونه موجود دي. د دې ترڅنګ دریمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو هغه په خپل مخکې موضوع تاسو ولوستله چې هغه د پرمنتیکي زلزلې دي چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقې د مخ پورته سعودي حرکت باندې یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت چې یو فشار د تودوخې په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو له عمله څخه رامنځته کیږي چې په ځینو ځایونو کې دغه زلزله د رامنځته کېدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړې چې موږ ویل چې یو په خپل تکتونیکی حرکت دی او بل هم چنان آتش پیشانی غرونه یا هم ورپرزبون کله عمل څخه رامنځته کیږي، نو موږ ویلی سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډېرې زلزلې رامنځته کیږي چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالی زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په حق لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کوم شانو څخه یې ځان وساتو. خو ژو ګلالی زده کوونکو موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کیدونکې ده او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوالو کوم شی موجود ونه سي چې سبب او هوا رمځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرامو او سمو ځایونو کې اوسېږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې اوسېږو یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې اوسېږو په روغتون کې اوسېږو سوداګري بانکونو یا هم روزاینه کې اوسې جوګو مارکیټونه یي دکانداري وی یا هم ودانی وی بلاکونه وی شری غنګونې سیمه وی یا هم هوټلونه وی حمامونه وی هر ځای چې اوسې جې باید په دوغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید خلکو شمیر رقم کو ځکه کچیر مړه تاسو داسې احساس وکي باید خلکو ټول خبر کو او خلک ټول باید دې ته مجبور کو تر څو هغه داسې سم آرام ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوي وسی او د دې د کورونو د ودانی د ویجاړېدو څخه مخنیوي وي وسه. او هم چې نن درنو زده کوونکو داس مر استاسو د پښون کې مهمه خبره ده چې باید مر تاسو په دې باندې وپوهیږو ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزلہ به کله په کوم سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښ لپاره باید موږ دوه پلوه په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو چې د هغولو جملو څخه یو په خپل د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکی جوړښت د ګټورتوب له پلوه څخه او بل د هم شنان د دې ترڅنګ د مخکینی چمتووالی او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلوه څخه د زلزلې د خطر په حق له باید د خلکو په حوال دي چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزلہ کوم خطر لري او څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانیو د سکلیپ جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو وسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومې ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو کچیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولای شي او په اسانۍ سره ونړول شي. او هم چې نن د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ د پخو او خامو خوشت او لرګیو لرونکو ودانۍ یو د ژر ځانمنې کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر ځانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیر اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمې چې درنه زده کوونکو دا همیشه په دغه سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه. او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزلہ لرونکو سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبیزم کې او پستو خاورې کې جوړې نشي باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د رسوبیزم کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي ځکه دا د لامل ګرځي چې کله زلزلہ وسی شاید دا ژر تر ژره ونړيږي او لمنځه څخه لاړ شي. نو په شارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسیږو. نو که درمنو ګلریز د کونکو د لوس تر دې برخې پورې موږ تاسو د زلزلې په حق له معلومات ترلاسه کړل او په دې وپوهېدلو چې زلزله څه ته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څرنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوس راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره ډکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولای شو؟ دویم، د زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو